مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جماعت علماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل الرحمن د جنوري په ومه کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریځ له ده سره شریک کړی چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو په اړه خبرې وکړي. له نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې چې افغان طالبانو کابل نیولی دی، ورځ تر بلې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه زیات شوي دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپله خاوره کې ټي ټي پی وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی له هغه ځایه په پاکستان کې ترهګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشۍ پلاوی به دغه لانجه هواره کړي. د جماعت علماء اسلام د ګوند یو مشر مفتي کفایت الله امریکا شاخ ډیوی ته وویل چې تحریک طالبان له پاکستاني چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وایي که سل په سلو کې شریعت نشي راوستلی 50 په سلو کې د شریعت پلی کړي. البته مفتي کفایت الله ویلي دي چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سوله ییزه لاره خپله کړې او ټي ټي پي وسلې ته لاس کړی. خدای هم نیوکه کوي او وایي چې نږدې و اویا کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لا نه دی توانېدلی چې سود ختم کړي، د جمعې رخصتي پلی کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جمعیت علماء اسلام ګوند خو په خپله یو ډول د ټي ټي پي په څیر نظر لري. بل لور ته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستاني دیني عالم مفتي تقي عثماني په مشي د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی و او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی و، خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پي له بریدونو لاس په سر نه شوه. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه سوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم دا خپرونه لیدلی شئ او خپل نظر را سره شریکولی شئ. رابشم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري نظیفه اقبال بخانی ډیپلوماته را سره د عبدالت پوسټډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند ستاسو هر کله کوم مغلی اقبال ک لمړی لتا سو د پښتنه وکم چې تاسو د مولانا فضل الرحمن سفر ساس په نظر تاسو څنګه ښکاری چایا دا به د تلار هوار کړی چې د اسلام آباد او کابل اړیکی بیرته عادی شي.
سلامونه تاسو ته، تاسو مېدما او زمګه غیدونکو ورېدونکو ته. زه فکر کوم چې په دې یو مهم وخت کې چې دا سفر تر سره شوی دی، د دې ډیر ګټه به خپل مولانا فضل الرحمن ته برسیږي، ځکه چې د دې څخه د امتیاز واخلي. البته د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پی په بهانه به ورته وایم رامنځته شوی دی، زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډېر نقش ولري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ټي ټي پی او د طالبانو اړیکې ډېر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په ضد شروع کړی و، دغه وخت نه ټي ټي پی د طالبانو سره ډیر مرسته کړې ده. دوی معلومات ښایي چې د دوی اړیکې ډیر نږدې دي او حتی فاميلي اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا به دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل الرحمن ته، او د دې لپاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پی له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنۍ دوه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي، زه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري. خو دای واری چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي د پاکستان د خلکو حمایت جلب کی چې دغه د اوس هم چې طالبان سره چې دا طالبان یا ټي ټي پی چې د پاکستان امنیت چالنج کړی دی، زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم د هغې نفوذ څخه، او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د آی اس آی او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او دوی نه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پی په افغانستان کې مخه ونیسي چې تر هغه پاکستان کې دوی بریدونه
ترسره کوي. تاسو وی مهم موضوع ته اشاره وکړه چې فضل الرحمن، او دا خبره مو کړه چې فضل الرحمن غواړي چې په انتخاباتو کې لدې سفر غټه واخلي. محمد صاحب په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کوم خلکو سره خبرې کړې دي، دا خبره بل چا تاسو ته تایید کړې ده؟
بالکل، دوی چې دا کومه خبره وکړه نو څنګه چې د پاکستان د بروچرو وزارت ویان دی ممتاز وربلوچی ویل چې دوی د مولانا پدرمان د سفر ملاتړ نه کوي، او د دینه مخکې مولانا صاحب په خپل باندې مشال دی ته ویلو چې د اسلام
آباد ستاسو خبره نیسم د مولانا فضل الرحمن هم د څرګندونې بسره وګورو بیا به برته تاسو ته راشم.
ظاهر خو د جمعیت علماء اسلام ورسی، لیکن چونکہ جمعیت علماء اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري، اوسو پر جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادون مفاد او مصالح بختو نصابي، نو په دې حواله سره ما پاکستانی حکومت واکمن خلک دي او سره رابطه وکړه وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره رابطه کړه.
محمد صاحب بخښه اوس خبر ته ادامه ورکړي، مولانا خوشکاره وایي سي د بهرنیو چارو وزارت سره ما خبرې کړې دي، د غوي تاییدی می اخیسته ده، نو زهرا بلوچ سرهغه د پنځشنبه پرز د خبره وکړه چې حمایت یې نکوه.
بالکل، د نزیپی سي د خبرې په تړاو چې ما څنګه خبره کوله چې څنګه د مولانا صاحب ته دغه ګټه ورسي دغه سفرې، او دغه خکاره خبره هم دا مخترله چې څنګه تاسو واوریدل، نو د پاکستان د بروچرو وزارت ویان دی دغه خبره وکړه چې د منګه دا سفر نه تاییدو، د منګه د ملاتړ نه دی کړی، د پاکستان په استازیتوب نه لیتل مولانا عبدالرحمن. نو زموږ چې کله د پوهانو سره خبرې وشوې نو هغوی د دې غټه وجه داده چې د دې سفر چې کومې ګټې وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخته را نغلي، او هغه ګټې مهمه همدغه وه چې دوی دا کوشش کوو چې د افغان طالبان دې ترضا کې چې طریقې طالبان پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي د هغوی خلاف اقدامات وکړي، هغه ونیسي یا هغه پاکستان ته وسپاري. خو څنګه چې نزیپی صاحب وویلي چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي، د افغانستان د پخواني حکومت خلاف، جمهوري حکومت خلاف، نه هغوی کله هم نشي کولای چې د هغوی خلاف اقدامات وکړي. او اوس همدغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک همدغه نظر لري چې په مولانا عبدالرحمن باندې خپله بریدونه شوي دي، وسلوال بریدونه شوي دي، نو هغه غواړي چې په دې انتخاباتي کمپاین پر مهال د ته یو مکور کی چې په دې باندې بریدونه نه کوي چې دا په خلاص مټ باندې خپله انتخاباتي کمپاین په دغه سیمه کې وچلي، ځکه چې طالبانو ته کم از کم دا اوس په معلومه شوله چې په افغان طالبانو کې لا هم مولانا عبدالرحمن ته غوی احترام لري، غوی درناوی لري، نو کې دي شي چې دغه وجه نه دوی په مولانا عبدالرحمن باندې د غبرېدونه تر سره نه کیدغه نه ډډه وکړي.
مننه اغله حقپال، لکه محمد صاحب چې د پاکستانی کتونکو په وینا باندې دا خبره وکړه چې مولانا فضل الرحمن چې په دې سفر کې زی حالت یو د انتخاباتو په تړاو باندې خو تاسو مخکې توضیح ورکړل چې د به انتخاباتي ګټه له دې سفر واخلي، لیکن په ورته وخت کې د مولانا فضل الرحمن ال تشکونه دي چې آیا انتخابات به وشي او کوون شي. بل ورته مولانا فضل الرحمن په خپل ویل دي چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نامني دومره ډیره ده چې د په انتخاباتو باندې شک کوي، نو څنګه تاسو دا خبره کوله؟
دغه د احتمالات هغه امنیتي احتمالات زه فکر ونه کوم چې دا د دې باعث شي چې یو څوک هغه پروګرام او هغه برنامه چې لري او پوهیږي هم چې دغه پروګرام څخه کولای شي چې سیاسي ګټې پورته کی هغه ونه کی دا چې دوی وایي چې ممکن انتخابات وشي کوون شي دغه اگر چې امنیتي مسله ده خو فکر کوم چې بیا سیاسي پریکړه شاید وشي په دې باندې خو مونږ په دې باندې پیګو چې په دې دونی مکلونو کې مولانا فضل رحمان څو ځلې د خواهش درلودو چې راشي د سفر ته او دغه ملاقات باید ترسره کړي. دا سفر مونږ پیګو چې د متقی او د سنور کړي چې په افغانستان کې دي او خصوصا د دوی سره اړیکې لري اگر چې اکثریت لري خو یو څو کړي مونږ پیګو چې دوی په بعض اظهارات لکه ملا یعقوب نور په خپل اظهاراتو کې د څه خای چې دوی یو څه د پاکستان څخه مستقل اظهارات لري نو دغه کړي د مولانا فضل رحمان ته د سفر چې په دغه وخت کې چمتو کړی دی زه فکر کوم چې د انتخابات چې دا ساسو سوال ته راځم چې وشي کوونی شي خو په هر صورت دا یو بل پیغام هم پاکستان ته او خپل د پاکستان استابلیشمنت یا حکومت او خصوصا د استخباراتو ته هم درلوده هغه پیغام داده چې د سه هم ولکي مونږ په خوا هم اوریدل ول چې مثلا عمران خان او د سه نور سیاستمداران هم دومره ډیر اهمیت نه ورکوه مولانا فضل رحمان ته خدای د طالبانو واکمن کېدل او خصوصا چې اوس په طالبانو باندې نفوذ درلودل د پاکستان ډیر مهم خبره ده مونږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر چې خپل وینا وکړه خصوصا هغه وخت کې چې دغه د سینیر الاغلو ځانګړی راپور باندې چې کله بحث کېده دوی ډیر په شدت باندې خپل اندېښنه د افغانستان څخه د امنیتي تهدید لپاره دوی اظهار کړل کنه مونږ ولیدل چې په اول کې چې کله طالبان په قدرت ته ورسېدل پاکستانیان د دوی سفیران د دوی تر عمران خان پورې او جنرالان اکثریت ډیر خوشبینه ول د طالبانو د واکمنیدو لپاره خو اوس یو څه سناریو او یو څه تهدیدونه تغییر کړی دی او دا چې انتخابات وشي کوونی شي د باغه وخت په تسلیمي خو زه فکر کوم چې مولانا فضل رحمان ایسای او مکمل حکومت غواړي چې وخایي چې وګوري هیبت الله سره څوک نشي کوي چې وګوري امنه محمد رازی کابل ته دویم کس د ملګرو ملتونو ځانګړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ماون دی او همدې لپاره غزي چې د ښځو په مسلې باندې خبرې وکړي او د سه نور هم ډیر
علماء اسلامي علماء او حیات نړیوال حیات سره خلک له غسر هم نو کتلې البته یو خبره محمد سپتا سویل خو یو پښتر په رول مخ کې ستاسو تر خبرې پوري کچرته امدا خبرې ومنل شي نو ولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د فضل رحمان د سفر حمایت په رسمي ډول دوی نه کوي
زه فکر کوم چې شاید یو دلیل دا وي چې دغه سفر خپل یو څه هغه تناقضات لري یو تناقض د دې سفر دا د مونږ پیګو کړي د مولانا فضل رحمان او د طالبانو او خصوصا د افغانستان د جهاد او د جنگ تاریخچه تک مونږ مطالعه وکړو افغانان په مجموع کې د افغانستان خلک په مجموع کې د دغه علما او څخه دغه مدارس او څخه ډیر ضرر لیدل دي څه د جهاد په وخت کې چې مونږ ولیدل دوی فتوا ورکړل یو حکومت رنگ شو بیرته دوی طالبانو سره ودریدل بلاخره شل کال جنگ او هغه یو حکومت چې یو ډیر غټ فرصت و د افغانستان د خلکو د پاره د افغانستان د ځوان نسل خصوصا د خزو د پاره د افغانستان د پرمختګ د پاره دا چې امریکا راغله و کده دوی اشغال بوله که هر شی بوله تر یو حد پورې حاکمیت قانون و تر یو حد پورې یو چوکاټ برابر شوی و چې خلک خپل هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي، نو هغه یو نظام سکوت وکړ. او مونږ ګورو چې د دوی هغه ډیر نږدې اړیکې او د طالبانو سره، او که چیرې مثلا دا هم دغه سفر ښایي چې رښتیا دغه اړیکې وس همشته او کدا په رسمي توګه د زما نظر د زما تحلیل د ممکن دسي نور عوامل هم پدې کې وی چې نور متخصصین به په خبري وکي، خو زما په اند چې تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ نه هم رسمیت پیژندنه ده او دغه اړیکې او دغه حمایم چې شوی د پدې باندې هم ښایي چې د دې عواقب هغه د ورځ تر ورځ دوی ګوري او دوی یو څه پښیماني به لري. نو نه غواړي چې دغه مستقیم رابطه د آیس آی او د مولانا او د طالبانو شاید وښایي چې اوس هم د پاکستان د حکومت د حمایت باندې
صرف دا وایي چې دغه انتخاباتو موضوع نو د پاکستان چې کوم نگران د اطلاعاتو وزیر د مرتضی سولنګي نو هغه وویل چې حالات دومره هم نه دي خراب چې موږ انتخابات وځنډو، انتخابات به خامخا کیږي. او دا خبره هم وکړه چې په 2008 کې په 2013 کې د دین حالات ډیر خراب وو، خو دغه باوجود انتخابات وشول. او په هغه وختو کې که تاسو یاد شئ نو دغه مذهبي ګوندونه یا پاکستان تحریک انصاف په دې باندې به وسلوال بریدونه نه کېدل، عوامي نیشنل ګوند پیپلز پارټي باندې به بریدونه کېدل. او که تاسو یاد شئ د انتخاباتو نه لږه شیبه مخکې په د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو هغه هم په 14 کې وجل شول، خو دغه باوجود هغه انتخاباتونه ځنډول شو، انتخابات وشول. بل چې دوی کومه دغه خبره وکړه د مولانا فضل الرحمن نو زمنګا چې مشال ډو کوم خبريال په اسلام آباد کې، نو هغه دا خبره ما سره کوله چې د مولانا صاحب د دې سفر هدف مطلب یا پاکستان ته ګټي څه شته دی کنه. نو څنګه چې وختي موږ خبر وکړي چې ښکاری خدا سي چې ګټي مخته په ښکارا ګټي نه ښکاری، خو زری پټي ګټي غول چې دا سیدي چې لکه یو خدا وشو چې پړومبي زلبانی څنګه هغه چې ماته از ما سرچینې ویلې دي چې مولانا فضل الرحمن د مولا هبت الله سره ملاقات کړی دی طالبان د مشر سره، نو هغه چې پړومبي زلبانی د پاکستان د استخباراتي ادارو د پاکستان د حکومت دریځ هغه هغوی ته رسېدلی دی، نیغ په نیغ باندې مولانا فضل الرحمن ورسو. دوهمه خبره هغه دا کوله چې په د پاکستان چې کوم حکومت دی نو که یو خوا د هغوی دریځ ورسېده، بل خوا بیا د کوم په دغه سیمه کې چې دغه کومې خبرې روانې وي چې د پاکستان او د افغانستان کومې اړیکې دي، نو د دې نه یوه ګټه بله داره چې د کډوالو په اړه باندې د افغان کډوالو په اړه باندې چې د هغوی کومې اندېښنې دي کوم کنسرنس دي هغه هغوی ته ورسېدلې، او داسې نورې ډېرې خبرې دي چې مطلب هغه به مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټیبلشمنټ چې کومې خبرې دي هغه به نیغ په نیغه مولا هبت الله ته رسولې.
که څه هم د مولا هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنو کتنو په اړه باندې تر دې شېبې پورې ډېر رسمن خبرې نه دي شوې، خو بیا هم اغلی حقپال لوی سره د سفر ته که څوک ورته سو خپل د وی ډیپلوماټ په صفات باندې د سفر ته په څه سترګه ګوري؟ په کار خدا و چې یو ډیپلوماټ له پاکستانه افغانستان ته تللی و چې خبرې کړې وای، نو یو مولا باید ولې هلته لاړ شي، یو مولوي باید ولې لاړ شي چې دا خبرې وکړي؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مناسب کس و چې باید دی تللی وای، ځکه چې موږ پوهیږو چې طالبان یا د طالبانو او دغه اوسنۍ واکمنه یو پاکستانیان ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، او هم داسې ښایي چې هغه شیان چې اوس موږ ولیدل یا هغه خصوصا د ټي ټي پی په اقله داسې ښایي چې یو څه نفوذ هم به دوی باندې کم وي. نو د مولا واکي حکومت ته هم د سیاو سفر مناسبه ده چې باید وګورشي، خو زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید فکر خبرې وکړو چې مونږ د افغانانو په دې وخت کې توقع چې شو یا مثلا وضعیت د افغانستان لپاره د څه فائده ورسوي. مونږ پوهیږو چې تر اوسه پورې جزئیات د دې سفر نه دی فاش شوی، خو توقع کچېری دا سفر په ښه نیت ترسره شوی وای، کچېری دا سفر هغه شی چې افغانان همیشه فکر کوي او همداسې مخکودلی دي چې د افغانستان په نفع خو اتکله د پاکستان علما او یا د پاکستان سیاستونه د افغانستان په نفع نه وو. مونږ ګورو چې آیا کچیر په نفع وای توقع به د افغانان دا وای چې په دې سفر کې مهم ټکی چې د افغانستان او افغانان خصوصا ورسره مخامخ دي او تقریبا باید خبر شي او دا وغید حواره ولود لپاره باید کوشش شوی وي. مثلا مونږ د ماجرین خبرو باندې خبرې وکړې. مثلا مونږ پیږو چې اوس افغانستان د یو ډیر جوار بحران سره مخ ده، خصوصا د خلکو حقونه نقضیږي. مونږه د مولانا فضل الرحمن کلب هم ووته چې دوی سره پوښتنه کیږي چې د ښځو د تعلیم په اړه د ښځو تعلیم ته دومره یا حقوق ته ارزښت نو ورکوي سره د دې چې پیږي چې سفر افغانستان ته کوي خدای د غزي په اقلغيږي.
بل اخر اقبالو بخښه ساس خبر نیسم د مولانا فضل الرحمن د امده خبرو د خبر خبر هم سره وورو چې د په افغانستان کې د نجونو او میرمنو او د ښځو د تعلیم پاړه څوي
د زرانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې سوال نشته. ایران کې چې انقلاب راغله ماغو تعلیم سلسله سمر وخت پر مواطن او سمر پر پرګنه د خلاف او فوجي تعلیم یې بند کړ. تعلیم یې بند کړ، تعلیم یې بند کړ. نو دا افغانستان هم داسې ده چې صفه جمهوري عمل کې جمهور ته ځای راغلی او شل کړه جنگ په نتیجه کې دا ټول ته ځای راغلی ده. له هغه د دنیا باندې څه سخت راغلی ده چې دوی هر خبره یکدم پورته کوي او سبا یې په دوی باندې مني. یقینا د امارت اسلامي له ډېرې زمانې نه چونکې په افغانستان کې یو کلیدي رول ده، نو هغه هم په دې خبرې باندې پوهېږي چې موږ دنیا سره چلو، موږ دنیا سره همقدمه سفر کوو. نو دا شیونه په دغو ضرورتونو نه خو هغه پوهېږي کنه. دي موږ ته څه فکر ده چې زه به چې کونده په فلسطین باندې به په غزه باندې به بمباران کېږي او په دې کې به 2000 بېګناه خلک او په هغې کې به 70% بچي او خزه په یو مینه دی یو د هغو بمباره کې هم انسان کوشي ده، نسل کوشي ده او یو جنگي جرم ده.
او بخښه اوس په بیرته ساس خبر تراشم. یو بل خبره چې تاسو مخ کې اشاره ورته وکړه، تاسو ویل چې د اسلام آباد او طالبان په کابل کې واکمن طالبان ډیپلوماټیک روابط نه لري، خو پاکستان طالبان په اسلام آباد کې سفارت لري، خپل سفیر لري او پاکستان هم شارج دافیر لري په کابل کې. یعنی یو له هغوی وادو د پاکستان چې له طالبان سره روابط احسانه دي.
دقیقا روابط حسنه تر یو حد پورې ده. زما هدف د دې ده چې د ډیپلوماتیک روابط نه هغه د مولویانو او د ملایانو نفوذ او خصوصا د مولانا فضل الرحمن نفوذ چې دی تعتا د طالبانو مانوی پلار ولکې دې ځکه چې د ډېر حمایت کړی د طالبانو څخه، نو تر دې حد پورې مونږ د مقایسې وړ نه ده. او بل دا چې په نورو هیوادونو کې، د سیمې نورو هیوادونو کې هم طالبان سفارتونه لري. دغه ډیپلوماتیک اړیکې او یا دغه نه د رسمیت پیژندنه نه ده، خو دا ډیپلوماتیک اړیکې دي. فکر کوم چې هغه پیغام چې مستقیما مولانا فضل الرحمن کولای شي چې هیبت الله ته ورسوي متقی نشي کوی او یا نور نشي کولای. نو په دې اساس دغه سفر امدې د لپاره تر سره شو او خصوصا د خپل د مولانا فضل الرحمن د سیاسي او انتخاباتي اهداف د لپاره ډیر مهم وو.
خو نه دا مسله تاسو اشاره کړم مناسب تاسو څه غوښتل څه وای؟
ما صرف تاسو نه تاسو سره مالچ لکه تاسو خېلی دا چې څونه مولانا فضل الرحمن د 8 جنوري نه تللی دی افغانستان ته، نو دا یو باس روان دی چې افغان طالبانو سره په ټي ټي پی باندې خبرې وکړلې او ټي ټي پی باندې خبرې ونه شوې. هم دا یو موضوع دغه کیږي مخته راځي. خو که تاسو خېلی د رئیس الوزرا د افغان طالبانو هغه خپل باندې د پاکستان ته ویلي چې تاسو د افغان کډوالو پر وړاندې د ظالمانه رویه بند کړئ، دغه سي د افغان تاجرانو موضوع هم په دغه کراغله چې پاکستان په محدودیتونه لګولې دي. خو پښتون زمادار چې په دغه معنی باسا عمر نه کیږي، لکه چې زمونږ په سیمه کې په هانو سره خبرې کیږي، نو هغه چې افغان طالبان غوسه هم پر دی چې پاکستان خپل غوښتنې غوي تک دی، خو دا غوي په غوښتنو باندې چې د افغان طالبانو کوم غوښتنې په هغه معنی باس قدر هم نه کوي.
دا مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه د سټی په افغانستان کې رسنۍ هغه څه فعال نه دي لکه په پاکستان کې. په پاکستان کې رسنۍ فعال دي، خلک خبرې کوي او دا مسله ډیره راپورته کوي، او په افغانستان کې رسنۍ کمزوري دي او دې مسلې ته اشاره نه کوي. واقعا د افغان کډوالو تر ستونزه لویه ستونزه په ټوله منطقه کې نشته. ته 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانانو ته وایي چې ته اسناد نه لري، او په ژمي کې دوی ته وایي چې ته زما له خاورې ووزه. نو دا خو یو د ډیرو په باور باندې یو ناورین رامنځته کوي. خو د دې له خاطره چې دا بحث راوند غړو، اغلی حقپال که د بحث په وروستیو کې بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو دغه سفر ته هغه ناهیلي په څه کې ده او امیدونه په کې څه دي؟ آیا افغانان به څه ترلاسه کړي؟
زه فکر ونه کوم چې افغانانو ته کوم امید د دې سفر څخه ووسي، ځکه چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلک د سیمې د امنیتي او استخباراتي رقابتونو ترمنځ متاسفانه ګیر پاتې دي، او دا چې طالبانو ته به څه وي او پاکستان ته به څه وي وغږېدو. خو یو شی زه فکر کوم چې د پاکستان خلکو ته، هغه خلکو ته چې خصوصا که تاسو تاریخ ته وګورئ، د پاکستان بنسټ چې کله وښودل شو د هماغې وخت نه تر اوسه پورې موږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کاره او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی د کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد. او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د ستراتیژیک ګپ د پالیسیانو څخه استفاده وکړله، خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو سایډ سورډ، چې یعنی هغه شمشیر چې دواړه اړخه لري، یو طرف ځان د خوږی یو بل طرف د بل څوک خوږی. یعنی معنا یې دا چې افغانستان داسې افراطیت په ځاله کې ولوېده، خو د هغه پالیسیانو په اساس موږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل الرحمن ته د یو ډیپلومات نه هم ډیر ارزښت ورکول، خپله د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي، او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیځ سره د مقابلې ایدیالوژي چې د هغه د ارزښت د په دې ټولنه کې، او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکي د لپاره د نړۍ سره د تعامل د لپاره ښه پیغام نه دی.
وما ورس دا ونی مهم پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دې ونی ومه ورسته خراغلاست از سید شنواره دا ونی را سره ګوره چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغي د زخمونو درملنه پیدا کړي د جنوبی کوریا ساينس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلومي لچنایانو هم بیا خبرېږي چې سکالې ژمنې میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین خار په یو میاشت کې آباد کړي پر مولانا فضل الرحمن نیوکی او د پاکستان په وجومات کې د موسیقي په مجلس لغبرګونونو هم خبرېږي د سندرغاړي فرهاد دریا په کوډلیو هم خبرې کوو او تیر ونی کې د بوګنونکو وژنو حال هم در کوم خو تر هڅ لمړی د تیر ونی د مهمو سیاسي مسایلو تاو د ټکی ل کرمانا تر کابل او باجوړه د بریدون چپا داعش ډلې تیر ونی د ایران کرمان کې دوا کابل کې دریا او باجوړ کې یو برید کړی چې امنیتی اندیښنی زیږولی
دغه ډلې چې اوس داعش ځانمایي ځکه کوم چې دا هغه ډلې خرابکاري چې په منطقه کې تل شتون درلود او د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې لا فعال شو افغانستان ته عملا ترکاب شو
شیخ هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنی ګنګوسی ملا فضل الرحمن کابل ته په څورزنی سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلی داغه سفر لګنو نیوکو سره مالو مامور تاسو ته منصور د
سیزون لپاره تسلیم نیسی او دایمن تاسو تسلیم کیږئ دا د حساب او چا د حق
تسلیم کیږئ راتګي په شخصي لحاظ د در لپاره خده په افغان ولس د فضل الرحمن سیرا پیژنې او دغه سیرا هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه سیرا و چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود
ستا خدای دې نه کټه دې ما خیال مولانا صاحب د الیکشن کې کیږي چې مولانا صاحب ور ډیفینیټلی دا د ورځې کم دې په الیکشن کمپین کې دا استعمالي
د به حجابي په تور کابل کې د مرمن په نیول کې دوه خبرګونونه طالبان دوه خبرې کوي کلوای فحشای خبروله کلوای سوالګری ټولو ازادۍ جبهې په دې خبرګون بیت پرې کړه
هغه حجاب مو دې نه نه دی وښتای کوم چې شریعت امر ور باندې کړی چې صرف یوسته د بیلوڅو وچې لار ور باندې وویني دا سي حجاب مو په خلکو نه دی لازم کړای موږ دا سنجنکی توقف کړي بس زنانن توقف کړي د زنانا پولیسو په توسوت باندې چې هغه بالکل به حجاب او برمنډ وي
او په پکتیا کې له بی لاجی ډون خبريال او شاعر فرید تسکین وای دا سی ناروغي ور رسیدلی چې سترګې تری واخستې خو د خبريالانو د بنسټونو په بی غوري کې به ژوند هم تری واخلي
ډیر سخت خراب شوم ځکه چې موته ډاکټرانو په خو میلیو چې د سترګې دی ورو ورو داسې خرابيږي کچیرته بهر کې چیرته پر مختلفي ودن کې علاجونه کې نو زه ډیر زیات نه هیله شوم مو وی چې کاش کې وژل شوی دی خدای حالات نه راغلي ځکه چې بل څه احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم
بیا هم ستړي مشري د داعش خراسان ډلې په تیر یو غونډه کې د ایران لکرمان رانیولې د کابل تر دشت برچې او د کوزي پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودنو په کولو یو اربیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولې ده دغه ترهګری ډلې د ایران په کرمان خار کې په 214 کې لکتر لګه سل کسان وژلي او تر 200 نورې ژوبل کړل طالبانو ته لګدي المرصاد وی پانی ټینګار کړی دی چې دا بریدګر له تاجکستان ایران ته وختي افغانستان کې د داعش پخوانی مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره ده بیا ادعا کړې ده چې دا بریدګر له پاکستان ایران ته تللی. خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و. له دې به څو ورځې یو وخت نه وي چې داعش ډلې کابل دشتي برچي کې پر یوه کاسټر موټر او قلعه زمان خان ته څیرمه بریدونو کې د لاس لرلو اعلان وکړ. په دې بریدونو کې هم لږ تر لږه د اوو تنو مړینه او شلو نورو ژوبله تایید شوې. د غراز داعش وسلوالو کابل ته د ملا فضل الرحمن پر اتک سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا شل تنو ته مرګ ژوبله واړوله.
د خدای دپاره زموږ ته پوس وکړي، د خدای دپاره زموږ به د څو پورې دا ژر حاضر شوتو، څو پورې به چوتو خاندي را پسې قبایلو ته بل شان ښکاري، روزانه زو د خلکو په خپو باندې پرېغوزه.
همداراز د کابل دشتي برچی خیرخانی او مزار شریف کې هم د پنځم به پورس بریدونه شوي چې خلکو ته تلفات اړولې او تیرې وو نه یې کابل کې د تیر دوو کالو په پرتله خنړی او نه ثبت کړ. د چارو شونکو په وینا داعش ترهګری ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو ور بیا بریدونه پیل کړي د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړي دي. هغه اندېښنې چې طالبانو تل رد کړي او وایي افغانستان کې د داعش ترهګری ډلې ځای نشته.
زه فکر کوم چې یو غوښنه برخه د طالبان کېدای شي همدا داعشان اوسېږي، او بل دا چې داعش افغانستان ته د کوم طریقه راځي. فکر کوم چې د هماغه طریقه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي. نو دې ترتیب دغه پوښتنې ته باید ځواب ورکړو چې داعش او کړکېچن کېدل د وضعیت په سیمه کې مقصد زموږ په هیواد کې په افغانستان کې د چا په ګټه دی. نو ځواب خامخا پیدا کېږي چې د یو هیواد په ګټه دی، او هغه زموږ جنوبي ګاونډی دی.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هیواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړه چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي. انوار الحق کاکړ د پاکستان لوی رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته اشاره ویلي چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري، او په وینا یې د یو مسؤل دولت په څیر مسؤلیتونه تر سره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګوی اقدام ولري. انوار الحق کاکړ زیاته کړي امریکا افغانستان کې ماته شوې نه ده، بلکې ضرورتونه بدل شوي او طالبان چې هر ډول شرایط واک ته رسولي وي پر هغه کار نشته. خو نوموړي د ټي ټي پی وسلوال مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړی چې اوس د یو حکومت په څیر دندې تر سره کول د طالبانو مسؤلیت دی.
ان ټي ټي ای ډیډ ناٹ اوکوپای فلوریدا.
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه و چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادعا کوي. دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک تر لاسه کړی، موږ ورته وایو هر ډول مو واک تر لاسه کړی دی. اوس داسې ملیشا تاسو د افغانستان له خاورې نه د نورو د ګواښل کېدو مخه
ونیسئ.
هغه له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې یو وار بیا دفاع کړې ده او ټینګار کړی چې دا د ډیری پاکستانیانو غوښتنه وه. پاکستان په داسې حال کې د دغه هیواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګی چې طالبانو تل د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړی، او بالاخره په دې اړه د باور جوړونې لپاره یې ملا فضل الرحمن کابل ته وربللې. او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلې نه ده، خو ګڼو موثقو رسنیو او سرچینو تایید کړی ده چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمن د طالبانو له زعیم شیخ هیبت الله سره کتلی دي. تر دې وړاندې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني او د نړۍ د علماو ګڼو پلاویو هڅه کړې وه چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په رابطه د طالبانو مشر وویني، خو دا لیدنې نه دي شوي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو تایید کړی ده چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له ملا هیبت الله سره د فضل الرحمن لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نه شي. که څه هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړي دي، خو که د شیخ هیبت الله او د ملا فضل الرحمن لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدراعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکو وایي له فضل الرحمن سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوې تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاستمدار ده، د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ده. امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه خنیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هیوادونو او د گاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپل مسولینو چارواکو ولسونو پوری ورسي.
زه فکر نه کوم چې فضل الرحمن دی په خپل ماموریت کې کامیاب شوی وي او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابی د پاره وو، بلکې د هغه ماموریت زما عقیده دا ده چې د فضل الرحمن ماموریت د دې د پاره وو چې افغانستان نور هم رسواسي، طالبان رسواسي او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پي او نور تورستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راست په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمن ټاکلې نه و دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو پر روانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړپوړي غړي شیر افضل مروت ویلي مولانا فضل الرحمن په ټاکنیزو حلقاتو د بریدونو له ډاره کابل ته تښتېدلی دی.
بله باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نه یم، ځکه چې افغان طالبانو دینه مخکې تک عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه امره دغه نو ورکړی، احمد حالان کې تک عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچت دی او په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی پړمبي ځل لوتل نو تک عثماني صاحب وو چې په کراچۍ کې په خپله مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړو. نو اوس خود دې نه کټه پیدا ما په خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب وو ډیفینیټلی دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمالي.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر اړه تک څه هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولې وو، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګ او ملمستیانه ظاهرا داسې ښکاري چې کابل ته دغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه ورسته لاغې چې طالبانو ملا فضل الرحمن کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمن د راتګ ورته د درانه پروتوکول برابرولو په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړ او هلته د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمن راتک سرسم دغه ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې تند خبرګونونه راپارولې دي. مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی او بیا یې هم په راتک ځینې د ټیټی کچې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکه کړي او هغه د پاکستانی استخباراتو د اهدافو تعقیبونکو بلل دي. پخوانی او سیاسي مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمن لدی عمل نیوکه کړی چې مولانا کابل ته راتګ سره سم ولی د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړی ده. خغلی فضل الرحمن ویلی په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بیګنا وګړو او ماشومانو بد ورځ راغلی، بیا هم ځینې خلک راپاڅیږي او پوښتي چې افغانستان کې د جنو پر تعلیم ولی بندیز لګول شوی.
دینی حق دی زن الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړه فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توصیه کوي چې تاسو یعنی اوس دې وخت نه لرئ تاسو په تعلیم پسې وګرځئ. بس څه وخت دې حق ده؟ نن خلک په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډېره د افسوس خبره ده مولانا صاحب. افسوس پتا دی مولانا صاحب، افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چې ستا برې راستا د کور نجونه به یو ورځ هم د غزا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نوی پاتې شوي، د کالج نه به نه پاتې شوي، د یونیورسټۍ نه به نه پاتې شوي.
مولانا فضل الرحمن چې طالبان ورته په ارزښت قایل دي، له کلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب له امله د عامو افغانانو په ذهن کې منفور پاکستاني سیاستوال یادېږي. او په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د به حجابۍ په تور د خزو د بندي کولو اداو تون خبرګونونه راپورته کړي او د طالبانو ځینو وسلوال مخالفانو خو لآن پر دوی د بریدونو زیاتولو غوښ کړه ده. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ورسته یو کې د خزو د ډلېزو نیوونو خبرو شوی ویډیوګانو ته په خبرګون ویلي دا د به حجابۍ د بخنیوي کمپاین اړوند نه دی، بلکې ل خاره د سوالګرو مرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګان دي. خو د کابل خیرخانه او دشت برچی سیمو کې ځای خلکو ادعا کړي چې د طالبانو د خزینه پولیسو لخوا مرمنې حوزو ته وړل کیږي.
طالب خانواده را جلب کنند اما بردن دختر به حوزه به هیچ عنوان مصلحت نیست. این دخترها بسیار حساسه قلب قلب نازک داره. یک دختر حوزه ببره مجاهد ببینه پلیس ببینه خدای نخواسته مسکته کنه. خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته وقت بیاد اگه کار جمع کو کل امارت وقت بسیج شوه ما بسیج شویم علما بسیج شوه ایره چی کنه توجیه
د طالبانو وایان زبی الله مجاهد هم تاییدوي چې ځینې بې حجابه ښځې نیول شوي خو په وینا یې دا ښځې د توسیع وروسته بیرته خوشې شوي دي. بلخوا د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د پنجشنبې په ورځ ادا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریز کاروان تر برید لاندې نیولی چې د بې حجابۍ په تور د نجونو په نیولو پسې راوتلی و. خو په کابل کې د طالبانو د اتلسمې حوزې د قمندان احسان الله ثاقب ویډیوي کلیپ بیا تېره اونۍ ټولې هغه پټې هڅې رسوا کړې چې د بې حجابۍ په نوم د ښځو د نیولو لپاره پیل شوي دي.
موږ داسې نجینکۍ توقف کړې، بعضې زنانه هم توقف کړې د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجابه برمنډې وې، صرف یو کبای پتلون به یې وه یا بر جسم شپکتو کې ورته ویو او یو پیران به زرفینایین به اچولی وه.
د طالبان لخوا د ښځو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکې کړي. جهادي مشر استاد سیاف په خپله اکس پاڼه طالبانو ته پیغور ورکړی چې د کوم شرعي حکم په اساس هغو مېرمنو ته د دوی د بې حجابۍ په بهانه د نیولو، بندې کولو او شکنجې په نیت لاس ور وړي چې اصلا د دوی محرمې نه دي. د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړې او دا یې د افغان مېرمنو په ناموس یو ډول تیری ګڼلی دی. او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډیر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي. د ایران سفارت دار از ویلي ځانګړي استازي حسن کاظمي په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلي او د یاد نوښت په اړه یې خبرې ورسره کړي دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي خو نه یې دي ویلي چې دا غونډه به کله جوړه شي. ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یوه ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې له مخکې غږېدلي دي. او په کابل کې د پاسپورټ په ریاست وروسته له هغې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو د ویش پیلېدو خبر ورکړ. کابل کې د پاسپورټ ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو تر څنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ 60,000 غوښتنلیکونه ورته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورټ پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي. شنونکي وایي پر پاسپورټ ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو دعوادارو طالبانو سره خلک لا هم خوشحاله نه دي او په یو نه یو ډول له افغانستانه د وتلو سند لاسته راوړل غواړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا د پاسپورټ د ویش له ټکني بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتني انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. دوی له پاسپورټ ریاسته غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورټونو د ویش مرکزونه زیات کړي. او د جمهوري نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبریالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي، مګر ځینې فعالان او خبریالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاس و ګریوان او په هیواد کې د بېوسۍ ژوند سره مخ شوي دي. ازادي راډیو یو داسې خبریال، شاعر او مدني فعال ته لاسرسی پیدا کړی چې په وروستیو څو کلونو کې د سترګو رڼا الوتې او اوس په ړندو سترګو د ډیرو ادنا اړتیاو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی. هغه وایي تر اوسه د خبریالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاسنیوی نه دی کړی.
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپي رسنیو کې دنده درلوده، د مهال د خورا بې وزلۍ ژوند تېروي او آن د خپلې درملنې توان هم نه لري. نوموړی وایي د سترګو دیدې د جمهوریت په وروستیو کې والوت. دی اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې، شعرونه او آثار نشي خوندي کولی، بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یوه ځایه تر بله په تلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی. هغه وایي د بیست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوی چې د سترګو له ړندېدلو وروسته ورو ورو نور بدن ته سرایت کوي، خو تر اوسه ورسره د خبریالانو یا له قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ممګان تتلم پلاره کې روانو د سمزدګر مهال یو دم سترګې رسی ورو ورو کېدلې، بس پټه پښوالې چې مخام مزدګر محل چې بس یوازې نمبر مې وکړ چې چاته مې د زما موبایل کې د یو چا نمبر د دیتا زنګ ووهه، بیا مې ماما زوی راغله هغه زه بوتلم. خو هغه مهال چې زه کله غوښولم ډېر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ویلي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابېږي. کچرته بهر کې چرته پر مختلفی ودن کې علاجونه کې نو زه ډیر زیات نه هیله شوم ما وی چې کاش کې وجل شوی دی خدا سي حالات نه راغلی ځکه چې بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلمه
نوموړی وایي ناروغي درملنه لري خو تر اوسه په پاکستان او هندوستان کې دومره پیسې پرې لګېدلې چې اوس ځان ته یو پاکټ ګولۍ هم نشي اخیستلی او د ناروغۍ دردناکو څپو ته په کور کې بې وسه پروت دی په جرمني کې میشت د داخلي ناروغیو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغه سې ناروغانو کې د بیست سندروم څپې وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مرګ تر سرحد رسوي خو په وینا یې د دې ناروغۍ د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته
البته د بیست سندروم ناروغي حمله راځي لکه د برونشیل استما په څیر ځینې وخت ارامی څپې وي چې ناروغ د ډیرو شدیدو اراضو علایمونه نه کړیږي خو ځینې وخت دغه حملې ډیرې شدیدیږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي د خولې زخمونه د کولمو د معدې د هضمي سیستم د تنفسي سیستم د سترګو او د عصبي سیستم حملې تجربه کوي
خو د تسکین نږدې ملګري شاعران او د رسنیو کارمندان وایي فرید تسکین په آسیایي هیوادونو کې ډاکټرانو ځواب کړی دی دوی چې دم غړې د خپلو کارونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي وایي فرید تسکین کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره ډیره کړی خو کله کله دوی هم وډاریږي چې ناروغي زیاته او له کنټروله ونوزي نو ځکه اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی
د دې اقتصادي وضعیت نو کووایو چې سم نه دی نو یو وخت خو پلار یې د لرګیو کار کولو اوس یې پلار هم بېکاره دی څوک نشته د دوی په کور کې د فکر سړی د مشورې سړی خپله تسکین ده چې د اصلا اوس هغه د تصمیمګرۍ ځواک هم له لاسه ورکړی
فرید احمد تسکین د موجود د وجود په نوم دوه شری ټولګې او همدار زخت ډیری نوري ادبي سیاسي او مدني لیکنې کتابونه لري فرید احمد تسکین د ژورنالیزم بشري حقوقو ماشومان او د ښځینه حقوقو په برخه کې یو غښتلی او مبارز پاتې شوی دی له ربره پښتونخوا کې د شعرونو مینوال شته
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو محصل هم وو وایي د پانتون د فراغت رساله د خپلو ګوتو پر ځای په بل چا ولیکله او اوس یوازې خپل شعرونه یادښت کولی شي نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی
غاړه ورکړم عقل ته ور ودانګم دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته شاید د عشق جل په مخ کړی وي زما تسکین دا چې دراتلو او نه راتلو څه خبر نشته
او سم د ټولنیزو شبکو لپاره طالبان چې د جمهوریت محل د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکه کوي او وايي ولسی لدی عذابونو خلاص کړي اوس خپل د یو شمیر چارواکو د وګدو کاروانونو ویډیوګان خبرې شوی فعالانو تیرونه بدخشان ته د مفتی عزیز الله په نوم د یو طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دي د وګدو کاروان ویډیو خبره کړي ده دوی پختلی چې طالبان د ملت په سرمایه دومره وګد کاروان سره د څل اداره چیرته روان دي په دې کاروان د طالبانو یو دری ترانه هم لګیدل چې مفتی عزیز الله ته جوړه شوی او دا غستاینه پکې کیږي طالبانو نه دی ویلي چې د مفتی عزیز الله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړی له دوی سره څه مسؤلیت لري بل خو کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوز یو بری پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جماعت په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکه پارولی په یو ویډیو کې چې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی دلیدل کېږي چې د وسنی پاکستان اړوند یو سیمه کې د نڅاګرو یو ډله د جماعت په انګړ کې له موسیقۍ سره نڅیږي فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ یو خبره کوټ کړي او ټینګار کړی چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جماعتونو له وضعیت نه دی خبر په ټولنیزو شبکو د دوه مونې لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزله ځپلیو لپاره د استراري کوډلې او د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې و خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکه پیل کړی چې وتلی سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلی ته په ټولنیز کمپاین کې $10,000 ټول کړی وو. په دې هرې وی کوډلې $1,100 لګخ راغله چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. خاغلی دریا که څه هم په دې اړه وضاحت ورکړی چې ټاکل شوي نوه زلزله ځپلیو ته محلونه جوړ کړي، مګر یو شمېر نور خیریه بنسټونو دغو زلزله ځپلیو ته له خپل اړخه د جوړ کړي ودانیو ویډیوګانې هم خپرې کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا ښه کورونه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالانو غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دې وشي او په دوی دې د څار سیستم وضع شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تیرونی د قتل او وژنو څو پیښې ډېرې لاس په لاس شوې. تیرونی د ننګرهار په حصاره کلجۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د ځایي معارف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي وو، خو دغه پیښه کې د معارف د مدیر پر ځای د هغه څلور لوڼې وژل شوې وې. فعالانو د طالبانو په حکومت د داسې پیښو په پلټنه کې د بېغورۍ تور لګولی دی. بله پیښه بیا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په نریزیو کې وه چې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځایي طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پیښې اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی، خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواښې دوخینې او یو اوخې شامل دی. درېیمه پیښه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې له یوې پوستې څخه د طالب وسلوالو په ډزو د یو زلمي د وژل کېدو وه. ځایي خلکو ازادي راډیو ته د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غره ته په لرګیو پسې وتلی و چې طالبانو ویشتلی او ځای پر ځای یې وژلی دی. که څه هم ځایي مسؤلان په دې تړاو څه نه وایي، خو د خلکو په وینا د عده کې نیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبانو ورته منلی چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړي، د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلی او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بله خوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پېژندلی. د پولیسو په وینا دا انجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستان ځان سره په فرزندۍ راوړې وه، دوه کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوي او سا یې ورکړې وه، چې له پلټنو وروسته معلومه شوه دا انجلۍ د خپل پلار له لورې وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هېوادونو کې د داسې پیښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې جالبې خبرې په واورین ژمي کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي، چینایان بیا دغو واورینو میاشتو کې واورین خارونه جوړوي. سږکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین ښار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس اسنو ورلد په نوم دا ښارګوټی له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو، ودانیو، مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي. خو سکل په هیلونګ ژانګ کې د دې ښار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. دا ځل واورین ښارګوټی په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورینې ودانۍ او سترې له واورو تراشلې مجسمې پکې درول شوي. که څوک چین ته په ژمي کې ځي نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین ښارګوټی نه ګوري. او تیره اونۍ په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسدالله خان تر 10 کلنو څېړنو وروسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په 3 ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی دی چې ښه نتیجه ورکړي، خو اوس د هند حکومت د 150 ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړی تر څو دا درملنه رسمن تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغۍ له امله د پښو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړي مایع محلول په مرسته تداوي کیږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه لستر زیری کمه خبره نه ده. اوس هم د دې اونۍ 1 ورځ په همدې ځای رانغاړو، تر بلې اونۍ په الله سپارم.